په افغانستان کې د ناټو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي وروستي اوربند په دې هیواد کې د سولې لپاره هلي زیاتې کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وایي تمه ده چې ډېر زر به د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا په نامعلوم ځای کې پیل شي. دوستانو ستړي مشي، زه اجملن مو د میر احمد صافی په همکارۍ په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د سعودي عربستان پاچا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند د غځېدو غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر د کانګرس له غړو سره د یوې چینایي کمپنۍ د فعالیت په اړه خبرې کوي، او د مکسیکو او سربیا د فوټبال ټیمونه جریمه شول. د خبرونو تفصیل. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند غځېدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان پاچا د اختر په شپو ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د اوربند هرکلی کړی، او پر دواړو خواوې ژغ کړی چې اوربند ته دوام ورکړي. د سعودي عربستان رسنیو راپور ورکړ چې د دغه هیواد پاچا د اختر په ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند په ډېره مینه تعقیب کړ، او ویلي دي چې په دې له برکته ډک اقدام خوشحاله دی او ملاتړ یې کوي. د افغانستان ولسمشر چې د روژې له وویشتمې د اختر تر درېیمې پورې اوربند اعلان کړی و، وروسته لس ورځې نور هم موش کړ، خو طالبانو یوازې د اختر په درو ورځو کې اوربند وکړ. د افغانستان دفاع وزارت نن پنجشنبه وویل چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په برید کې د داعش لږ تر لږه ولس غړي وژل شوي دي. د دفاع وزارت له خبر پاڼې سره سم دا برید د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې شوی دی. د دفاع وزارت ویاند دانش آزادی رادیو ته وویل چې په دې برید کې د داعش ولس غړي وژل شوي دي. د وویل چې دا برید په څوکۍ ولسوالۍ کې شوی دی.
په ډیر دقت باندې زموږ هوایي قواوې پر هغه ځال باندې د دې په مقابل کې موږ خپل ظرفیت استعمال کړ.
د محمد رادمنش تر څرګندونو مخکې د کونړ د امنیت قمندانې ویان فرید الله دهقان ازادي رادیو ته ویلي و چې تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په چمبل سیمه کې د داعش پر وسلوالو برید کړی چې پکې درې تنه وسلوال وژل شوي او یو ټپي شوی و. په افغانستان کې ډېر نړیوالو ځواکونو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر له مکسیکو څخه متحده ایالاتونو ته د غیر قانوني تلونکو مهاجرو لمیندو پلرونو څخه د هغوی د ماشومانو د بیلولو لنجمنه پریکړه بیرته واخیسته. د نړۍ مشرانو او د بشري حقوقو مؤسسو پر دې پالیسۍ انتقادونه کړي وو. ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون چهارشنبه یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس د غیر قانوني مهاجرو کورنۍ په توقيف کې یو ځای ساتل کیږي. د پدې اړه وویل
Today I signed an executive order we're going to keep families together.
دای وای زنن یو اجرایی فرمان لاسلیک او مشبه کورنۍ یو ځای سره وساتو، خو د سرحدونو مقررات به د پخوا په شان پاتې وي. ولسمشر شم هم دراز وویل نه غواړي چې کورنۍ سره جلا وویني، خو امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو دراتک د مخنیوي لپاره به پخوانی پالیسی دوام وکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون چهارشنبه په کانګرس کې د جمهور پال ګوند له غړو سره وروسته له دې وکتل چې سنا جرګې د چین د زی ټی ای مخابراتي کمپنۍ د فعالیت خلاف پریکړه وکړه. سپینې ماڼۍ دې کمپنۍ ته له دې سره سره په امریکا کې د فعالیت اجازه ورکړه چې د شمالي کوریا او ایران پر خلاف د امریکا د بندیزونو سرغړونه کړې وه. په زی ټی ای کمپنۍ تور ده چې پر شمالي کوریا او ایران حساسه ټکنالوژي پلورلې ده. د امریکا حکومت په پیل کې پر دې کمپنۍ دیز لکولې وو چې امریکایي کمپنیو څخه ټکنالوژي نشي رانیولې، خو وروسته لدی چې د چینایي کمپنۍ شکایت وکړ چې دا بندیز به دوی یو مخلص سوداګری څخه محروم کړي. ولسمشر ټرمپ له چین سره په معاملې کې نرمښت راوست. ایرانی رسنه وای چې د دغه هیواد حکومت یو مدافع وکیل د دروغ ویلو او تهمت په تور نیولی ده. زینب طاهری ویلي و چې محمد سلاس د درو پولیسو د وژلو په تور په ناحقه محکوم شوی دی. سلاس چې یو درویش و روانونۍ اعدام شو. فارس نیمه دولتي خبري آژانس نن وویل د زینب طاهری د نیولو حکم د دې لپاره صادر شو چې دی په انټرنیټ کې په دروغو لیکلي چې ګواکې محمد سلاس بې ګناه و. یو 50 کلن محمد سلاس د دوشنبه په ورځ اعدام شو. او د مکسیکو او سربیا د فوټبال لوبډلې په روان نړیوال جام سیالیو کې لومړني ټیمونه دي چې د خپلو پلویانو د ناوړه او تبعیضي چلند په خاطر جریمه کیږي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا وویل د سربیا لوبډلې پرون چهارشنبه $10,400 په دې خاطر جریمه کړه چې پلویانو یې د سربیا او کاستاریکا د ټیمونو د مسابقې په مهال د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت یو تیریګر او سیاسي شعار په لاسونو کې نیولی و. د مکسیکو ټیم هم همدومره جریمه شو ځکه چې پلویانو یې تبعیضي او سپک شعارونه ورکول.
دوستان زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه آزادي راډیو .com کې هر وخت چې وغواړئ پیدا کړئ. وړاندې په خپرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې د ناټو یو لوړ پوړی چارواکی وایي په دې هیواد کې وروستي اوربند هیلې پیدا کړې دي چې په دې هیواد کې به سوله ټینګه شي. همدارنګه به مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي له څرګندونو هم خبر کړو چې وایي تمه ده ډیر ژر به د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا په ناڅرګندځای کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو او د جمهوري ریاست انتخابات باید پر خپل وخت او په شفافه توګه ترسره شي. د سولې ولسی حرکت وایي چې روانې جګړې په افغانستان کې د بهرنیانو د پاتې کېدو لپاره زمینه برابره کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. دا به مو واورئ چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو له نوي قمندان نه څه غوښتنې لري. دا سپورت خبرونه هم لرو او د اونیزو پروګرامونو په لړ کې کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه پروګرام مه هیروئ. په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ ماموریت وایي له دوه اړخیز وربند وروسته په دې هیواد کې د سولې نښې نښانې له ورایه ښکاري. د دې ماموریت مرستیال ریچارډ جی کریبل د یو ویډیو کانفرنس لاري امریکایي خبريالانو ته ویل چې د سولې لپاره په لوړه کچه علاقه مندي موجوده ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي وروستي اوربند او د خلکو پراخ ملاتړ د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې نظریه بدله کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
که څه هم له درې ورځني اوربند وروسته یو ځل بیا د جګړې ډګر ته د طالبانو د انګلو اندېښنې له ځان سره درلودې، په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هیله څرګندوي او وایي چې په هیواد کې وضعیت د بدلون په حال کې دی. د دغه ماموریت مرستیال ریچارډ جی کریبیول د پنجشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې امریکایي خبریالانو ته ویلي د وسلو کې خودلو او په ښارونو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو د اختر منزل د دغه بدلون ښکاره نښه ده.
Right now I truly believe that we stand on the edge of
a غوای ګوس په افغانستان کې یو فرصت را منځته سوی د بدلون روخانه نه خې کاری. ل 2001 میلادي کال نو ورسته مو د اختر پورزو کې اوربان ولید. همداشن افغان امنیتي ځواکونه له خوانه مسلکی او پیوړی سوی له افغانستان سره نړیوالو پیوړی ملاتړ به باقی وي او لدل کیږي چې افغانان د اوربان د تمدید لپاره ډېرې هیله لري. غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسلوالو طالبانو باندې درې ډوله ټولنیز، پوځي او ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت مرستیال زیاتوي دوی هم په طالبانو پوځي فشار او د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکوي څو طالبان د سولې د خبرو میز ته حاضر سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختر په ورځو کې د اوربند مراتول د ښکار کوي چې افغانان کولای سي په خپلو کې سوله وکړي. د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د چهارشنبه په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په استماعي غونډه کې ویلي و چې واشنگتن په دې برخه کې هر ډول همکاریو ته چمتووالی لري. افغان حکومت د روژې له ویشتمې د اختر تر پنځمې یو اړخیز اوربان اعلان کړ. ورپسې وسلوالو طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې اوربان وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربان دغه موده د لسو نورو ورځو لپاره اوږده کړه، خو وسلوالو طالبانو د اختر له درې ورځني اوربان وروسته یو ځل بیا جګړو ته مخه کړه. دې ټولو سره سره بیا هم افغان حکومت دیني عالمانو او عامو افغانانو په هیواد کې د اوربان د غځېدو غوښتنه کړې. افغان ولسمشر په کابل کې د سولې کاروان له غړیو سره په کتنه کې ویلي، د طالبانو په توافق چمتو دی چې اوربان یو کال نور هم تمدید کړي. دو اړخیز اوربان د افغان حکومت له لوري د اوربان تمدید د امریکا، ملګرو ملتونو، روسیې، عربستان او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون له تود هرکلي سره مخ سو. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم په دې باور دی چې د سیمې وضعیت بدلون کړی، وروستی اوربان او د خلکو هرکلی امریکا او ملاتړ یې په افغانستان کې د سولې راتګ ته مطمئن کړي دي.
د قضیې دواړه اړخونه سولې ته میلان لري، یو بل ته نزدیکت لري، یو د بل په پاړه باندې ښه تعریف لري. دویم دا ده چې جګړې نور خلک شروع شوي دي، او درېیمه دا ده چې که چېرته دوی وغواړي د افغانستان ملت یو موټی کېږي، یو غږ کېږي او په ډېر قوت او شدت باندې د سولې طرفداري کوي. په لحاظه د افغانستان د ملت یو دیوالی په خپل ذات کې نړیوالو ته دغه اطمینان ورکوي چې که چېرته د هغوی په پالیسیو کې تغییر راشي، که چېرته دوی وکړي چې په پاکستان باندې فشار راولي، نو په داخلي لحاظ باندې حالت برابر دی.
نوموړی زیاتوي د وسلوالو طالبانو انعطاف ته په کتو اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د سولې په وړاندې خنډونه او د پاکستان د مداخلې په مخنیوي تمرکز وکړي، چې د نوموړي په وینا د دغو ستونزو حل به ډېر ژر په افغانستان کې د سولې د راتګ سبب وګرځي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی ویلي تمه ده چې ډېر زر د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا په یو ناڅرګند ځای کې پایل شي. د پاکستاني چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې په دغو خبرو کې به د ځینې هیوادونو استازي هم ګډون ولري. له دې سره د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي ښیي چې پاکستان ته د افغان هیئت سفر به د سولې د پروسې د بیا پیلېدو په برخه کې ښکاره نتایج له ځان سره ولري. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل دروړي.
په اسلام آباد کې د لیدو کتو وروسته ازبکستان ته د افغان لوړپوړي پلاوي له سفر سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ځینې چارواکي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې خبرو اترو د پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې سره یې د نوم د نه بیان په شرط خبرې کړي ویلي دي چې له ډېر ځنډ وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په یو نامعلوم ځای کې خبرې پیلېدونکي دي. له دې سره د افغانستان د سولې عالي شورا پاکستان ته د افغان پلاوي سفر امیدواره کړي، خو دوی وایي تمه دا ده چې پاکستان که د سولې په پروسه کې مرسته نه کوي، دا پروسه د لستون سره هم نه مخ کوي. د دغه شورا ویان احسان طاهری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
ما امیدوار هستیم که چنین سفرهای بتانه پاکستان آماده بسازد.
دی وایي موږ هیله لرو چې دا سفرونه پاکستان دې ته چمتو کړي چې که په دغه بهیر کې مرسته نه کوي، زیان هم ورته ونه رسوي. له افغانستان بهر د افغان چارواکو د سفرونو یوه مهمه ایجنډا د سولې خبرې دي. له پاکستان څخه زموږ تمه دا ده چې د سولې په اړه چې څه ژمنې کړې په اړه یې عملي اقدامات هم وکړي، ترڅو افغانان پوه شي چې دا کارونه د صداقت له مخې شوي دي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د دغه چارواکي له خولې لیکلي دي چې د بېلابېلو هیوادونو استازي به هم د خبرو اترو په بهیر کې ګډون ولري. د افغان سولې په اړه د پاکستان دننه دا خبرې داسې مهال ګرمې دي چې درې ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی و. که څه هم حکومتي ویاندویان د دغه سفر د نتیجو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه سفر هدف سوله او د پاکستان سره د اړیکو جوړول ښودلی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس چې د دغه پلاوي سره مل دي، له پاکستان وروسته اوس ازبکستان ته تللی دي. ازبکستان ته دا سفر داسې مهال کېږي چې د تېرې یک شنبې په ورځ ازبکستان طالبانو او افغان حکومت ته بلنه ورکړه چې د سولې مستقیمې خبرې په دغه هیواد کې پیل کړي. که څه هم د سولې عالي شورا هم اوس له طالبانو سره د اړیکو نیولو خبره کوي، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا ادعاوې رد کړي دي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله وژل کېدو او په دغه هیواد د نړیوالو فشارونو ډېرېدو ته په کتو وایي چې پاکستان اوس حتمن دې نتیجې ته رسېدلی چې نور مقاومت نشي کولی. له ډلې یې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل،
دې کې شک نشته دی چې دا جنګ ادامه او شروع حتی د پاکستان په لاس کې و، مګر اوس پاکستان هم جهانیانو دې ته اړ کړي دي او وضعیت دی جنگ نه هم همداسې معلومیږي چې پاکستان د نړۍ سره زور نه شي وهلی، هغه مکلف دی چې سولې ته تم کېږي، هماغه ده چې غاړه سولې ته ایښې ده او پاکستان چې اصلاح شي او ټول تغاله کې دي ټول راتل یقیني کېږي په افغانستان.
له دې سره سعودي عربستان اعلان کړی چې اسلامي نړۍ چمتو ده چې د سولې په دغه نوي بهیر او دروغ جوړې د نوي فصل پر رامنځته کېدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ښاغلی صافی وایي چې د پاکستاني چارواکو څرګندونې ښیي چې طالبان په بشپړ ډول د پاکستان په واک کې دي، خو اړتیا ده چې غربي هېوادونه او اسلامي نړۍ په دې هېواد فشار وارد کړي تر څو د افغانستان پر وړاندې له دوګونی چلند لاس واخلي.
بلخوا د سولې ولسی حرکت وایي چې روانې جګړې په افغانستان کې د بهرنیو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که طالبان غواړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي نو یوازینۍ لاره یې اوربند او سوله ده. په ورته وخت کې د سولې یو شمېر فعالان وایي طالبان باید د ولسی حرکتونو غوښتنې او سالم وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي، که نه د جګړې د اوږدوالي عوامل به هم دوی وبلل شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د سولې ولسی حرکت وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه چې کوم دریځ وسلوالو طالبانو غوره کړی ولس ته په هیڅ ډول د قناعت وړ نه دی. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان د لومړی اوربند او بیا وروسته دی د سولې او د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبرې پیل کړي.
که موږ غواړو چې د اشغال پای ته ورسیږي یوازنۍ لارې اوربند دی او سوله کول دي. که چیرې طالبان غواړي چې بهرنیان له منځه ولاړ شي له افغانستان ته ووځي دغه لار چې دوی ټاکلې ده په هیڅ قیمت د قناعت وړ نه ده. خبرې چې موږ وایو چې سوله د امریکا په لاس کې ده، سوله د پنجاب په لاس کې ده او د بهرنیانو حضور دی او اشغال دی او دانس کېدلی، دا د معنی لري چې موږ په لوی لاس د همدې جګړې ته زمینه برابره وو، موږ په لوی لاس همدې جګړې ته لار هوارو چې کلونه کلونه پر همدا جګړه مخ ته ولاړ سي.
د سولې ولسی حرکت وای وسلوالو طالبانو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د حکومت په چیر دی د سولې او اوربند په اړه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. ښاغلی وطن دوست ټینګار کوي که وسلوال طالبان په خپلواک توګه پریکړه کولای شي نو همدا یې وخت دی، باید د ولس غوښتنې ومني. خو وسلوال طالبان وایي چې د سولې په اړه د دوی دریز لاله مخکې روښانه او د سولې ولسی حرکت هم خبر ورکړی. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې بهرنیان په افغانستان کې میش او د نوموړي په خبره اشغال موجود وي دوی سوله نه کوي. په ورته وخت کې د سولې یو شمېر فعالان وایي طالبان باید د ولسی حرکتونو غوښتنو او سالمو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي. له دې ډلې مشتاق رحیم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا توقع کول چې طالب به د حکومت په څیر زر تر زره دې خبرو ته غاړه کېږدي دا به یو څه ډېره خوشباوري اوسېږي، اما دا په دې معنا نه ده چې ولس دې خپلې هلې ځلې پرېږدي. په افغانستان کې د سولې دپاره ولسی خوځښت ډېر اړین او ډېر مهم دی. نو زما وړاندیز به دا وي چې دغه حرکتونه جاري پاتې شي، خپلې برنامې مخته یوسي. په باوري یم چې که دغه لړۍ دوام پیدا کی طالبان به هرو مرو مجبوریږي چې د مذاکراتو میز ته کینی او الته مباحثه ته حاضر شي.
مشتاق رحیم زیاتوی د اختر په درې ورځو کې اوربند او خارونو ته د طالبانو راتګ او خوشحالي د پډاګه کوي چې د دوی په منځ کې هم سولې ته لیوال جنگیالي ډیر دي. د سولې ولسی حرکت غړي وای که وسلوالو طالبانو د دغو درې ورځو پورې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړ نو د هغو سفارتونو په وړاندې به د تحسن خیمه ووهي چې پر د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه دي.
بلخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو له نوي قمندان نه غواړي چې د ماموریت له پیلېدو سره سم باید په پاکستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. د ولسی جرګې غړی خالد پښتون وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ائتلاف باید پر پاکستان فشارونو ته دوام ورکړي سو په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې وکړي. په دې اړه نور تفصیل حدیث پردیس نور.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندې د نومان له هغو څرګندونو وروسته چې په پاکستان کې د وسلوالو د مرکزونو موجودیت په افغانستان کې د سولې پر وړاندې لوی خنډ دی د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي نوموړی باید د ماموریت له پیلېدو سره سم پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي خالد پښتون د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او باید بهرنیانو له لوري د پاکستان په خاوره کې تروریستي مرکزونه په نښه شي.
ځالی د تروریزم په پاکستان کې دي او اصل مبارزه باید دغه ځای شروع شي. لیکن په ډېر تعصب سره زه وایم چې دا بلدی جامعه همیشه دا ادعا کوي لیکن عملی کارونه دروسه پر نه دی اجرا کړي.
د خغلی پختون خبره د فشارونو زیاتیدل بد دي سبب شي چې پاکستان له خپل خوري مخالف وسلوال وشړی او یې هم د سولې خبرو ته حاضر کړي. د پداسال کې دا چې د سې شمې پولیس جنرال سکاټ میلر چې ټاکل شوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومنده په غاړه واخلي ویلي چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت پر وړاندې لوی خنډ په پاکستان کې د مخالف وسلوالو د مرکزونو موجودیت دی. خاغلی میلر همداراز له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ژر وتلو د بدو پایلو په اړه هم خبرداری ورکړی. جنرال سکاټ میلر چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندې لپاره نومن شوی امریکایي سناتورانو ته ویلي چې پاکستان باید نه یوازې له ډیپلوماتیک لارې د ستونزې د حل یوه برخه وي بلکې له پوځي لارې هم. دغه څلور ستوریز امریکایي جنرال همداراز په افغانستان کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو قومندانۍ هم کړي. د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو له درې ورځني اوربند وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ لوړ پوړی افغان پلاوی پاکستان ته ولاړ او د افغان سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژۍ له اعلان څخه وروسته یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې پاکستان باید د وسلوالو له ملاتړ لاس واخلي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې طالبان پاکستان کې پټنځایونو ته ضرورت نه لري ځکه په خبره د غټله په افغانستان کې په آزاده توګه فعالیت کوي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې سکاټ میلر باید د پاکستان پر وړاندې د ډونالډ ټرمپ ستراتیژي عملي کړي. د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درسیس شیر محمد کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ویس مونږ هیله دا ده چې نوې ستراتیژي تعقیب کړي او پاکستان تر فشار لاندې راولي څو هغوی د سولې په خبرو کې مرستې ته قانع کړي. د خاغلی کریمی په خبره کې هم پاکستان شمنه کړي چې پر طالبانو به فشار راوړي خو دغه هیواد په پټه د طالبانو سربیره د دولت ضد له نورو وسلوالو مخالفو ډلو څخه هم ملاتړ کوي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د ولسی جرګې چارو د مشرتابه هیئت تاییدی چې د دې جرګې یو زیات شمېر غړي وار بیا په راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدان دي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي په همدې مسله د جرګې په ناستو کې د نصاب د نه پوره کېدو لامل ګرځېدلی دی. په همدې حال کې یو شمېر حقوقي پوهان وایي چې د ولسی جرګې غړي باید د جرګې په ناستو کې خپل موجودیت ته اهمیت ورکړي او د پرېکړو او قوانینو د تصویب د ځنډ لامل باید ونه ګرځي. اکرام الله اکرام له کابل نور تفصیل لري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی تاییدوي چې د دې جرګې اویا په سلو کې غړي د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته نوماندان دي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسی جرګې د زیاترو غړو نوماند کېدل په ناستو کې د دوی د غیابت لامل شوی او دوی نشي کولای پریکړې وکړي. خاغلی عرفان د ولسی جرګې انتخاباتو ته نوماند کېدل د دوی حق ګڼي خو وایي چې دغه استازي د ولسی جرګې په غونډو کې حضور نه لري چې لامل یې د دې جرګې کارونه متاثر شوی دي. د وای د ولسی جرګې په سلو کې اویا غړو اعلان کړی چې دوی نوماندان دي. پاتې نور وکیلان د یو شمېر سیاسي ستونزو له امله چې په همدوی پورې اړه لري نه دي نومن شوي. په وروستیو کې نو د نصاب له کمبود او د وکیلانو له نه موجودیت سره مخ یو او دلیل هم دا دی چې دوی په انتخاباتي کارونو کې مصروف دي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې پاتې ویشتمه نیټه ترسره شي خو د احتمالي کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر د جوزا میاشتې په پنځمه پیل او د همدې میاشتې تر دوه ویشتمې دوام وکړ. همدا لامل شو چې د ولسی جرګې ډېری غړي د ولسی جرګې ناستې پرېږدي او خپلو ولایتونو ته د نوماند کېدلو په هدف ورشي. په همدې حال کې د ولسی جرګې او شمېر پخواني غړي او حقوقي کارپوهان وایي چې د ولسی جرګې غړي باید د دې جرګې په ناستو کې حضور پیدا کړي ترڅو نصاب پوره او بېلابېلو مسایلو په اړه پریکړې وشي. له ډلې کبیر رنجبر وایي چې وکیلان باید په اخلاقي او قانوني لحاظ د ولسی جرګې په ناستو کې برخه واخلي.
دوی د قانون پر مبنا مکلف دي چې خپل وظایف او دندې سرته ورسوي. دوی باید په جرګې کې حضور ولري او د معاش په بدل کې کار وکړي. حداقل اته ساعته دوی خپل کمپاین کې مصروف دي.
د ولسی جرګې په ناستو کې د وکیلانو غیر حاضري او د نصاب کمبود هغه ستونزې دي چې د دې جرګې د اداري پلاوي په وینا د قوانینو د تصویب او نورو پریکړو په وړاندې تاخیر رامنځته کړی دی. که څه هم د ولسی جرګې اداري پلاوي بار بار د دې جرګې له غړو غوښتنه کړې چې باید د جرګې غونډو ته حاضر شي خو خلک شکایت کوي چې د دوی استازي زیاتره د خپلو شخصي ګټو په غم کې دي. همداشان یوه اندېښنه دا هم موجوده ده چې د انتخاباتي کمپاینونو له رسمي پیل سره سم به د ولسی جرګې د نصاب د کمبود مسله نوره هم جدي شي او کارونه به له خنډ او ځنډ سره مخ شي.
و مو ولیدل چې د ولسی جرګې یو زیات شمیر غړي یو اربیا په راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو همدارنګه د جمهور ریاست انتخابات باید پر ټاکلي وخت او په شفافه توګه ترسره شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر الیس ویلز د پنځشنبه په ورځ د امریکا د سنا د جرګې ویغونډې ته وویل چې امریکا به د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره لازمه مرسته وکړي. حدیث پردیس په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا په سنا جرګې کې د افغانستان په اړه په جوړې شوې غونډه کې د دغه هیواد د سیاسي، پوځي او اقتصادي وضعیت د ارزونې ترڅنګ پر راتلونکو انتخاباتو هم جدي بحثونه ترسره شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یادې غونډې ته چې د چهارشنبې په ورځ جوړه شوې وویل پر خپل وخت د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د جمهوري ریاست انتخاباتو ترسره کیدل د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کولی شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا لپاره د امریکا مرستیال وزیر الیس ویلز په خبره د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په افغان رهبری کې د نسلي تغییر لپاره ښه فرصت دی.
Upcoming Afghan elections for parliament in October and for president in early 2019.
په افغانستان کې پارلماني او د جمهوري ریاست انتخابات باید پر خپل وخت، شفاف او با اعتبار توګه ترسره شي. موږ به د افغانستان له انتخاباتو بنسټونو سره درغلیو د مخنیوي او یا هم کمیدو په برخه کې لازمي مرستې وکړو.
دا غلولس په خبره درې ورکوونکو د نوملیکنې په پروسه کې له شپږ میلیونو څخه د زیاتو کسانو نوملیکنه او همداراز د نوماندانو په توګه له 50,000 څخه د زیاتو کسانو را مخته کېدل د افغانانو لپاره د تغییر ښه فرصت برابر کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم بار بار اعلان کړی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو سربیره به د ولسمشرۍ انتخابات هم په خپل وخت ترسره شي. له دې ټولو سره سره د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت او اعتبار په اړه ځینې اندېښنې لا هم موجودې دي. افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي، خو د شفافیت او بشپړ اعتبار موضوع لا هم د اندېښنې وړ مسله ده. افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون به وایي د شفاف او پر وخت انتخاباتو لپاره ټول تدابیر نیول شوی دي. دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله شمی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د شفاف انتخاباتو ترسره کیدل یوازې د نړیوالو نه بلکې په خپل د افغانانو غوښتنه هم ده.
اما آمادگی خود هم با 28 میزان انتخابات ولسی جرګې او شورای ولسوالی
د وی مونږ د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره چې د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي چمتووالی لرو. د جمهوریت ریاست انتخابات چې پر راتلونکي پسرلي کې به ترسره شي د هغې لپاره هم سرلوسه چمتووالی نیول شوی او په دې برخه کې هیڅ ډول اندېښنه نشته. په دې وروستیو کې د سلام افغانستان رسنیز موسسې له لوري هم په ترسره شوې څېړنه کې ویل شوی چې ډیری افغانان په انتخاباتو کې ګډون ته ځکه چمتووالی لري چې دوی فکر کوي د انتخاباتو پرته بل چاره نه لري. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو.
بله سلام علیکم، از من نوم کریبلا دی حبیب شازوی دی خوست ولایت څخه خبرې کوم. لومړی قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو ته سلامونه دي کی هیله وړاندې کوم. روسي سلام ته خبر یم، زه یو مایوب یم او غواړم خپل خبره داسې ارتم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مایوبینو سره کوم ډول حساب کتاب لري هغه زما په فکر یا د نورو مایوبینو په فکر سم نه دی. دا چې په دې وزارت کې کوم رجستر شوی مایوبین دي یا ریاستونو سره هغوی اکثریت دی، هغوی ځینې داسې دي چې مایوب نه دي ماشون اخیستل کېږي یا ځینې بیا کم مایوب دي ماشون ورکول کېږي پوره. خو البته که چېرته دا پروسه دغسې شي چې په فیصدۍ معاش ورکړل شي، مثلا شپېته فیصده باید شپېته فیصده همداشان د اتیاو ته د اتیاو او پر اصل چې څوک مایوب دي هغې ته باید پر اصل ورکړل شي. نو یو خو دا دویمه خبره ده چې سږ کال ماشونه موږ ته نه دي راغلي، موږ سره مخونه تر اوسه موږ ته ماشونه نه دي راغلي. هیله ده ازادي راډیو په دې اړه کوم له چارواکو سره خبرې وکړي. البته زه د خوست خبرې کوم، مننه د خلاصې.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خان ډاکټر صاحب اشرف غنی د یوه لپاره بیا وربند تمدید کړي. د دې ډېر هرکلی کوو. موږ غواړو پر طالبانو ورونه باندې راخو چې تاسو دوه میاشتې وخت ورکړئ چې دغه وربند تمدید شي، ځکه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی تاسو ته مخ ته روان دي چې د سولې غږ کړی دی چې هر څوک سولې کاروای شي. هلمند ته ورته نقل سوی دي ورغلی دي کابل کې. ډاکټر صاحب اشرف غنی دلی دی هغه یو میاش دغه وربند تم دکی بیا زکه جيري چيري ولس بشاته از ما فکر سره ټول ولس د چر پاینی تر شا وګریزي او از ما فکر طالبان به منځنی شي نو زمر دا هله کو طالبان ورونو مل راخو چورونو دغه وربند ته چې دوی میاش وغزو زکه چې در چر پاینی ډاکټر صاحب چر پاینی مخ ته ولاس یو میاش نو مر دا وایي چې د توس د بزګر د کشتګر د ملا د سید د ټول سر خلاصوي دي چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ټول غواړي او واقعي غواړي او واقعي غواړي موږ طالبان ورونو راخو کته چې چیرې د ملت اساسي توپ کوي دغه سوله حکومتي رائے وکړي چې اتفاق وکړي چې د انتخاباتو د لارې خپل استازي وټاکي چې تاسو کچیر ګټونکي سوالاس خدا ملت بستاسي او کده بایلونکي سوالاس نو بکړه کښنی و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو په همدې سره 4:30 بجې شوې یو بیا پام وکړې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو تل اسمت ساروان نه اورو
د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند قصیدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان پاچا د اختر په شپو ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د اوربند هرکلی کړی او پر دواړو خواوې ږغ کړی چې اوربند ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت نن پنجشنبه وویل چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په برید کې د داعش لږ تر لږه 12 غړي وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر له مکسیکو څخه متحدو ایالاتونو ته د غیر قانوني تلونکو مهاجرو لمیند او پلرونو څخه د هغوی د ماشومانو د بیلولو لانجمنه پریکړه بیرته واخیسته. د امریکا ولسمشر پرون چهارشنبه په کانګرس کې د جمهوری فعال ګوند له غړو سره وروسته له دې وکتل چې سنا جرګې د چین د زی ټی ای مخابراتي کمپنۍ د فعالیت خلاف پریکړه وکړه. ایرانی رسنی وایي چې د دغه هیواد حکومت یو مدافع وکیل د دروغ ویلو او تهمت په تور نیولې ده. د مکسیکو او سربیا د فوټبال لوبډلې په روان نړیوال جام سیالیو کې لومړني ټیمونه دي چې د خپلو پلویانو د ناوړه او تبعیضي چلند په خاطر جریمه کیږي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان او آیرلند تر 2022 میلادي کال پورې د بیلابیلو هیوادونو پر وړاندې 12 ټیسټ سیالۍ ترسره کوي. د کرکټ د نړیوال شورا څخه خبر شوی نوی مهالویش ښیي چې دغه سیالیو لړۍ د روان میلادي کال د فبروري او مارچ له میاشتو د آیرلند پر وړاندې له سیالۍ پیلېږي. له هغې وروسته افغانستان د زمبابوې، بنګلادیش، ویسټ انډیز او استرالیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. دا په داس حال کې ده چې افغانستان تېر کال د ټیسټ سیالیو حیثیت ترلاسه کړ او خپل لومړنۍ لوبه یې تېره اونۍ د هندوستان پر خلاف وکړه. افغانستان دا په لوړ توپیر وبایلله. خو د کرکټ نړیواله شورا وایي چې ډیری سیالۍ به افغانستان او آیرلند ښه ځای ته ورسوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د شنبې په ورځ د اولمپیک نړیواله ورځ په بیلابیلو سیالیو سره نمانځي. د دغې کمیټې یو غړي یاسین احمدی نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې بیلابیلو فدراسیونونو ته دنده سپارلې چې دغې ورځې ته لوبغاړي چمتو او ورته لازم چمتووالی ونیسي. دی وایي د اولمپیک اړوند هر فدراسیون څخه به شاوخوا 500 لوبغاړي د اولمپیک د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې خپل مهارتونه نندارې ته اوړاندې کړي. د جون د میاشتې 23 نېټه د اولمپیک د نړیوالې ورځې په توګه یادېږي چې ډېر هیوادونه یې نمانځي. د افغانستان د فوټبال د 14 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو لوبډله د راتلونکي یکشنبه په ورځ د تمریناتي سیالیو لپاره د عمان او ازبکستان په سفر ځي. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د 14 کلنو لوبډله آسیایي جام سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. دی وایي دا سفر هم د همدې تمریناتو لړۍ ده او افغانستان تمه لري چې لوبډله به یې په آسیایي جام په اتلولیو کې ښه ولوبېږي. اتلولیو کې د افغانستان په شمول 14 لوبډلې ګډون کوي چې ډېر ژر به یې بشپړ مهالویش اعلان شي.
دوستانو اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو تر ازو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رډيو یو یونیسف ته ادارې ځنګړي پروګرام خبريږي. ورپسې کور کله له یاد مباسي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو
ماشوم هغه څوک دی چې د کورنۍ ساتنې، روزنې او پالنې ته ډیر ضرورت لري، نو ځکه مور پلار او نورو مشرانو ته پکار دی چې د کوچنیانو ښه ساتنه وکړي. نن د ماشومانو پر وړاندې د پلار د مسؤلیت په هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې له رسنیو سره د اړیکو مسؤل فرید آریان دی. نوموړی په پیل کې وایي،
تر ټولو ډیره مهمه چې کومه ده، هغه دا چې د خپل د اولاد د تربیه او د هغې د سواد پاکله کې کوښښ وکړي، او هغې ته هغه زمینه مساعده کړي چې هغې کې ماشوم وشي کولی پرمختګ وکړي، د ماشوم د ښه او بدو نه باخبره اوسي، او خپل ماشوم ته هغه څه ور زده کړي چې دی فکر کوي چې په دې باندې زما کور کې آرامي راځي، زما کور کې پیشرفت راځي، زما کور کې هوساینه راځي.
سره له دې چې یو پلار د خپل اولاد پر وړاندې په تیرې بیا د ماشومانو پر وړاندې ډېرې زیاتې دندې لري، خو بیا هم د موږ او تاسو په ټولنه کې لیدل کېږي چې ځینې پلارونه خپلې دندې لکه څنګه چې لازمه ده پرمخ نه بیایي. تاسو علت څه ګڼئ؟ آیا ناپوهي ده، بې پروايي ده، که څه خبر ده؟
ګورې، موږ په افغانستان کې ډېر یو سخت شرایطونه تیریږو، او دا شرایط که تاسو وغواړئ او نه غواړئ په ټولو باندې تاثیر کوي. زه فکر کوم چې هیڅ پلار به داسې نه وي چې د خپل اولاد سره مینه ونه لري، او یا ونه غواړي چې خپل اولاد ته هغه څه چمتو کړي یا هغه مینه ورکړي چې کوم د اولاد حقدار دی. خو بدبختانه موږ داسې شرایطونه تیریږو چې په ډېر افکارو باندې، په ډېرو اذهانو باندې منفي اغېزې شوي دي. پلار بار کار کوي، دغه ورځ کوم مست چې د هغه لاسته نه راوړي، کوم پیسې چې هغه غواړي وګټي هغه نشي ګټلی، کور ته ستړی ستومانه راځي، په کور کې نور ماشوم مریض. خو بدبختانه هغه دومره د ژوند په دغه کړاوونه کې ګیر دی چې دغه تفکیک نشي کولای چې زه هغه قار، هغه سختي د بار نه دننه باید رانه وړم، که ځان سره راوړم د اقل خپل فامیل ته انتقال نه کړم. خو دغه شان د کېږي چې اکثرا پلارونه راشي کور ته یا په اصاب خرابۍ یا په بدو باندې خپل ماشومان څخه خبره کوي، خو دا یو هغه کار دی چې باید ونه شي.
د موږ او تاسو اکثره کورنۍ داسې دي چې دوی ډېر کمزوری اقتصاد لري، یو لامل په کور کې د ناسم چلند همدا اقتصادي ستونزې کېدلی سي. خو په خوا کې به داسې کسان هم شته چې هغوی سره له دې چې ډېرې اقتصادي ستونزې لري، مګر بیا هم خپلې کورنۍ سره ډېره نرمه رویه کوي. د تاسو په نظر څه باید وسي چې له ماشومانو سره تون چلند ونیسي؟ هغه ستونزې چې موږ بیرون لرو یا خپلې لرو، هغه له ماشومانو څخه ونه باسو، په دې اکله باید څه وسي؟
فخر د دې لامل نه شي کېدی چې موږ بد برخورد ولرو. شاعر دی، هغه وایي چې زما د پلار په دسترخوان پالک و، پنیر وه او وچه ډوډۍ وه، خو د محبت او صمیمیت فضا وه. سمه ده؟
بله.
نو هغه د خپل د هغه ژوند قصه کوي چې موږ ډېر څه نه لرل، خو څه چې وو په مینه وو. نو دا نه شي کېدی چې اقتصاد زما خراب دی، ژوند زما خراب دی، زه به خپل ماشوم وټکوم، هغې ته بدرد ویم یا هغې ته توجه ونه کړم. ولې دې راوړی دی؟ مسؤلیت تستا. نن هغه یادوي چې سبا څه وکړي، نن هغه ګوري چې ته څه وایې، نن هغه ګوري چې ته کومه کنځله کوې، تا هغې ته بد رد، سبا ما هغه کار هغه کوي. موږ نه شو کولی چې وژاړو ماڼۍ آبادې کړو، وژاړو څه چې مړي دي هغه به سره دغه کړو، په هغې نه کېږي. باید حوصله کارو، بخصوص ماشوم سره. ماشوم خدا حق دی، که تو ورته نشي کولی چې موټر واخلې، ته که نشي کولی هغې ته بار ته ویسي برګر ورته واخلې، حداقل که ته هغه ځان سره وباسې بار په چمن کې چې اما ملکیت دی، قدم وهي، اما هغه ماشوم دپاره هر څه دی، اما هغه ستا وخت ورکول.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، که چیرې په کورنیو کې له ماشومانو سره داسې وضعیت کېږي، لامل یې چې هر څه وي، دا کومې بدې پایلې درلودلی سي؟
یو ځوان راپاڅېږي، خپل میرمن سره بد چلند کوي، یا خو ډب ته مخه راړي، یا خپل مور پلار سره، هغې دغه څه یاد کړي دي چې نن هماغه پس لغتی ګوري، هماغه کوم انعکاس ستا د کارونو چې وو هغه به ته ګوري. نو دې دپاره که ته نه غواړې سبا دغه ماشوم په غلطو لار رواني، کور ته چې راغلې 15 دقیقې شي کولی ته هغې ته چې تا مکتب کې نن څه وویله، او هغې ته توجه ورکړه. موبایل دا خواته کېده، تلویزیون دا خواته کېده.
تاسو خپله د یو پلار په صفت له خپلو ماشومانو سره څه ډول چلند کوئ؟
زه خو فعلا یو زوی لرم چې 4 کلن دی. زه چې کله راځم کور ته او کله چې کور نه ځم، هم هغې سره خدای پاماني کوم، او مور سره چې هغه ګوري، بېرته چې راځم هم کار نه، سلام هم دې ته اچوم، میرمن ته مې اچوم، هم دې ته سلام اچوم، هم دې نه تپوس کوم چې څه خبرې څنګه، هم میرمن نه مې تپوس کوم چې کار څنګه و. خو تر څو هغه وګوري، بیا هغې خپل مخولاس سینځم، بیا راځم دې سره کینم،
تاسو خپل چې په دې ټولنه کې اوسېږئ، د ماشومانو ژوند مو په څه رقم حالت کې لیدلی؟ په کورنۍ کې له دوی سره د مور پلار لخوا څه ډول چلند کېږي؟
نن سبا په اجتماعي کم صفو باندې چې موږ ګورو ماشومان چې په څه ډول وهل کېږي، په څه رقم هغوی ځورول کېږي، بیا هم همدا وایم چې که موږ چېرته بار یو ماشوم ګورو د لس روپۍ ورکول نه ښه ده چې ستا سره موټر کې څه یو کیک تا سره یو بل څه هغې ته ورکړي. هغې ته په ډېر مینه وویل چې نه لرم مقارېګه په ما کنځل ورته مکوه، زه فکر کوم چې دغ زینه شروع وکړه.
له رواني لحاظه دغه ډول چلند په ماشوم باندې څومره بدې اغېزې کوي، څومره روحان ځپي؟
زه ګورم خپل تجربه، که چیرته زه د ژوند په یو وخت کې خپل ماشوم ته مې هغه وخت هغه مینه هغه ضرورت چې هغې درلودو زمانه ما هغې ته نه چمتو کړي، ما د هغې برخورد لیدلی چې یا کتابچا خواته چې یا قلم خواته چې یا ستا موبایل کشکی خواته، دا تا ته ښکي چې ماشوم خوشحاله نه، ذهني لحاظه د فشار لاندې دی. بیا هم دا یوه خبره ټول د تکراروم چې وخت ورکوي، واقعا وخت ورکوي، سل فیصده وخت ورکوي، لس دقیقې ورکوي خو سل فیصده ورکوي. تاسو وګورئ چې ماشوم څومره تغییر کوي.
د تاسو که چیرې خپل وړکتوب را یادیږي په کورنۍ کې له تاسو سره د پلار مور چلند څه رقم و؟
زما پلار خون کې پاتې شوی دی، دغه یو شی چې زه همیشه د خپل پلار د ژوند نه مې یاد کړی دی چې سواد ډېر مهم دی. زما پلار همیشه وایي چې زه ډېر سخت خوشحاله کېږم چې اتاق ته راشم تاسو سره کتاب وي. هو خپل وخت تفریح مو کوي، تلویزیون مو ګوري، موبایل هم ډېر وګوري، اما په دې زه خوشحاله کېږم شخصا چې تاسو لاس کتاب وګورم، په دې ډېر خوشحاله کېږم. نن چې زه په کوم ځای کې یم دماغ برکت دی، دماغ
هېڅکله تون چلند نه ده سوای.
نه زما پلار تون چلند کړی دی. زما پلار هم عنعنوي ټولنه کې غټ شوی و،
خو په تاسو تاثیر نه ده کړی بد چلند دی.
په ما یې تاثیر شاید یو ډېر حده پورې کړی، خو زما تحصیل به ته د دې زمینه شوې ده چې ما اولاد پیدا کړو، زه لاړم ما وایي زه باید څه وکړم. صحیح دی که نه؟ د پلار په توګه زما کوم مسؤلیتونه دي؟ زه باید هماغه اول لحظې نه تر اوسه پورې او تر مخکې پورې د ژوند په هر پړاو کې خپل ماشوم دپاره څه وکړم تر څو هغې ته الګو شم. زه هم کوښښ کوم چې خپل زوی دپاره د هر جواب هو اوسم.
ډېر زیاته مننه.
کور آباد، ژوندی اوسه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د هر ماشوم لپاره خبرونه واوریده. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
سیما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو ترنو اوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل سیمو کې کوڅه یا کوڅه ډبو سپي څخه په عذاب یې؟
ډیر زیات به اندازه په تکلیف و تان بسته د جامع و سره په تکلیف دي
سونو سره مخې شپې نشو تلې ما خام نشو تلې دیګر اکثر مخ کله چې دفتر د خانه زو یا کله چې پانتون رخصتي گزو د بلګلاند یو سات مونږه زغلې یو سات کا دور د مونډه هجه تر څو د سپیو نخلاص او خپل کور ته رسیدو
دا د غستون زید مخنیوي لپاره کوم اقدامات تر سره شوې دي
ډیر جدي برنامه ده او روزمره مونږه دغه برنامه تعقیبو ځکه چې د خلک ژوند په دغه پمینس کې ده او ان شاء الله دا پروسه چې مونږه شروع کړې ده دغه مشکل به ان شاء الله تر ډیر حده پورې به حل کړي
قدر منو اوریدونکو د کوڅډه بو یا کوڅې سپیو ډیر والی د افغانستان پلازمینی کابل په ګډون لوی خارونو کې وستر استونځه ده چې په تیر بیا د شپې مهال په ډلې زتوګه ګرځي او د شپې د تیاری سربیره د سړی بیره دوه برابر ډیره وي دا چې کوڅډه بو سپیو کوم استونځه جوړ کړي او د زیاتوالي لامل یې څه دی او د حل لار څه ده دا ټول فنننې کورکلی خبرونه کې واوري زه فرشته غنیم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده اکثر هوادورو کې د سپیو ساتنه او پالنه په کورونو دفترونو او ان په لویو مرکزونو کې د بیلابیلو مقاصدو په توګه کیږي او سپیو ته د وفادار او ژر اهلي کیدونکو حیوان خطاب ورکول کیږي خو په افغانستان کې بیا دا موضوع برعکس ده دلته سپیان د مرزونو او مزاحمتونو منبع ګڼل کیږي او اکثر خلک یې ډیر په تکلیف کړي دي د خاک جبار ولسوالۍ اوسیدونکو هنر خان وای کوڅه ډبه سپی په لارو کې خزې او ماشومان ویروي چې په ځانګړي توګه د شپې له لورې الکترینا تګ را تک نشي کولای
کله ټول ته پازاب دي بس کله یو کوڅه باندې نو کله بل کوڅه نه وځي بس ډیر خلک ته پاز شپې د شپې خو به خلک خوب ته نه پرېږي او ټول شپه بس ګرځي راګل او البته ته ګرځي خامه خاطر یو څوک پازاري کې نو سودا خو د سپینر چې خلکو ساتل په کورو کې لا ولاره یې سپین دی ونیم دی کې پیدا کیږي اره کم کې پیدا کی ټول خو زره نه کړی دي
موړې وای چې کوڅه یې سپی په بیلابیلو ناروغیو ککړ دي او په ګڼو سیمو کې یې ستونزې راولاړې کړې دي د درېمو مکرویانو اوسیدونکو عزت الله وای په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت او ښاروالۍ د پام وړ اقدامات نه دي کړي
خو دلته تاسو د سپیو باره کې خبره وکړه دلته خو سپی ډېر زیات شوي دي څه خو بیمارو خو ناراضي دي مارکیټ کې دا کسابیانې دي دغه کثافاتو کې غونډه ورځ سپی ګرځي بیا بلاکو ته ځي مکتب وخت حیوانان غټان ټول سیزی پازاب دي هر ایوان سره مور خور یا پلار څوک روان کلکه لاس نه وي دا غیر لډار نه پریزی تنا لاټ سی اراسی
د کابل د خیرخانه اوسیدونکو محمد ابراهیم ملایر هم له کوڅه ډبو سپو شکایت کوي او وای کله چې خاریا دند ته زی یا کما شومان خوانزیه سودا پسی د سپو د غواخ سره مخ وی دای وای اکثر ماشومان پر روانی ډول د ویر سره مخ شي چې بیا په خوب کې ناری او چغې وهي او ډیر خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو ته پیر هم انشي کولای
والله په دې سیمه کې خو اوس کوم د هر وخت نه اوس زمان ډیر زیات شوی دی لکه چې نور کلو کې به دا سپی ملته نیول شاروالې براتل ځینې مینول اوړل به انتقالو به زیاتره ته مواد چول او به مردارون مګر هم څه کاله کم نه پروګرام دې ته نیول چې کوم واکسین کې او بیرته خوشاله کې مګر هم دا کار د مونږ نظر نه خو ځکه نه ځکه چې ورخص پر ډیریږي او سره مخې شپې نشو تلې ما خام نشو تلې دیګر اکثره مخې کله چې دفتر د خانه زو یا کله چې پانتون رخصتي گزو د بلګلاند یو سات مونږه زغلې یو سات کا دور د مونږ دی چې تر څو د سپې نه خلاص او خپل کور ته رسیدو
همدارز د کارت نو سیمه اوسیدونکو وحیدا د خپل زوی کې ساتې لیوانی سپی سهار وختي د فوټبال لوبې پر مهال داړلې وو دا سره تکوي
یو لخر لیوانی سپیانو به عمله کړه چې بکړه هغه چې بکړه د بیچاره چرسونه لکان وخلی ورشي چې کړو دا سپیانه وخلی سپیانه لرشوینه یو یاد نه پکې لیوانه او په خیر ته خړل چې دا هغه کور د چې په خیر خړل شي دا همسایگان خو د ټولو چې د لیوانی خلی سپیان خلی لیوانه نه د لیوانه کی نور لاړ کې او کلینیکو ال ته په منډه لاړو هغه ته ویل هغه چې وکړه په اسمان شانه کې ودا ابلسینا شفخانه ته ودی هغه نو بیا لاړ یو بل کلینیک مګرزه کی چې په دې کلینیکي هغه کلینیک ته لاړو هغه شنال ته خو نشته د لاړ شي مغه ابلسینات موټر مونی وګاو ګرمي او رقم بیر بار خو په منډه به او جګر خونی په منډه 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 بوزالته اتم شي بو ته غو چوکه ته ولاده من واکسین خو شوه د دولتي د واکسین نه راځي په کال کې یاد فرش یغه نو نه خلک راځي ورته شته بخلاصي بیا لاړ ادرس راکټ لاړ شي شخصي کلینیک د پخه کې چمن حضوری کې هلته زیاتی بیا نو همدغه هلک بیچاره پښه هم ژوبله نور منډه بیا هم ټیکسي ونیوله داسې په سختۍ لاړو هلته هلته چې لاړو جیګرخونه مو لویران پاتې شو د لیوانۍ سپی خو دستي موږ اسکل چې دستي خلک لیوانۍ کوي بیخي نو جیګرخونه شو واکسین یې وکړو زه روپۍ مې ورکړې ته درې دورې درې دفعې بیا راولې بیا یو میاشت بعد هم بیا بود درې وارې واکسین ورته وکړو تر اوسه پورې تشویش کوو نور تر څلوېښت ورځې پورې خو بیخي په تشویش همدا هم ویلې ټول یو ښځه به راغله ویلې بیا دا خو لیوانۍ کېږي دا خو بیا داسې کېږي واکسین هم کړی مو بیا هم په زړه کې هر شی راتله چې خدای دا لیوانۍ نه شي شپې به ورته ناست چې دا به څنګه شي.
بله خوا د تهې مسکن اوسېدونکی یوسف ارغندابي د خپلې سیمې څخه د سپو د کمې دا خبرې کوي او دی وایي چې پخوا ډېر له ستونزو سره مخ ول. دوی به د شپې یا سهار وختي د کور څخه بیرون نه شو وتلی او د کوڅه یا کوڅه ډبو سپو له غږونو هم د شپې لخوا ډېر په تکلیف و. دا چې اوس یې په سیمه کې سپي کم شوي هغه وایي
پخوا به دلته ډېر سپیان ول، موږ به کورس ته چې لاړو بادم باغ ته ولاړو نو دا سپیان به ډېر زیات ول، موږ به تېنه په تکلیف و. خو شاروالۍ راغله اوس الحمدلله کم شوي دي، شاروالۍ کار خپل کوي او اوس دونه ډېر نشته دي، اوس یې ټول جمع کړل کم کم پاتې هغه پسې شاروالۍ نه هیله کوو چې راشي هغه ویسي.
یو شمېر کسان وایي د لیوني او کوڅه ډبه سپیو له منځه وړل اوږدمهاله کمپاین ته اړتیا لري. په کورونو کې ساتل کېدونکي سپي هم باید د احتیاط لپاره واکسین شي. دا چې نورې کومې ستونزې زیږولې دي په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه اورو.
محمد شریف ما د نهمه نایه د یکتوت د کلي نه، بس ستونزه ډېر دي نو ماشومان ورنه ډارېږي نو مرض پکې شته نجس شاید نو سپی شی دی چې سړی وساتي ویل مې دا ده چې د دې جلوګیری شي باید د شهرداري له خوا نه.
امام الدین د کابل ولایت پغبان ولسوالۍ د خلدرې د کلي اوسېدونکی ولا سپیان خو ډېر مشکل ازګي خلق کړي دي چې اکثره خلق دي ولا غوښتنه خو همدا چې دغه سپیان باید د شاروالۍ خاص کا دوی ته څه غو کې د ټول کې بړی کې او شکل سره مشکل حل.
نثار احمد یوسف زایما زه د کابل د ښار نظر مې دا ده چې دا باید ټول شي، شاروالۍ باید کار وکړي دې په دا باره کې پاک شي، دا خلکو ته ډېر مزاحمت کوي.
درنو اوریدونکو دا چې د دې ستونزې لپاره حل لارې څه دي زموږ همکارې مریم توخی د کابل ښاروالۍ د تنظیف د رئیس ښاغلي احمد بهزاد غیاسي سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړوو.
خپل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو یاست صاحب چې ولې په دې وروستیو کې دغه کوڅه ډب سپي زیات شوي دي؟
د سپي په کابل ښار کې موږ ګورو د ډېر وخت نه په کابل ښار کې موجود ده او د دې نفوس ممکن تر یو حده پورې ډېر شوی زیات شوی، خو دومره ډېر نه ده چې یو جدي مشکل ښاریانو ته پیدا شي. بعضې ساحاتو کې لږ مشکل خلکو ته پیدا شوی ده، خو موږ دې لپاره ډېر ښه برنامه لرو چې انشاءالله تاسو ته وړاندې
کړو. تاسو په همدغه برنامه په همدغه فعالیتونو غږېږو چې کوم فعالیتونه او کومې برنامې لرئ چې البته دغه کوڅه ډبو سپیو تعداد کم تر شي؟
لومړی بخش کې زموږ د پروګرام چې موږ شروع کړی ده په کابل ښاروالۍ کې دوه بخش لري او دا یو ډېره جامع برنامه ده چې انشاءالله د سپی چې په کابل ښار کې د دې مشکل به انشاءالله حل کیږي. په لومړی برخه کې ټول سپیان چې په کابل ښار کې په ټولو نواحي کې موږ چې ګورو هغه ټول واکسین کیږي او واکسین په دې منظور کیږي چې د لیوني سپی مرض چې ورته ریبیز وای هغه موږ غواړو چې مخکې د دې هغه چین چې دا پات په کابل ښار کې لمنځه وړل شي او د دې نه پس انشاءالله یو بل برنامه لرو چې د ټول سپیان په کابل ښار کې اقیم سازي کیږي او چې د دې تولید مثال ونشي او د دې نفوس باید په کابل ښار کې مدیریت لاندې راشي.
دغه برنامه شروع شوې دي کنه؟
د واکسین برنامه شروع شوې ده په تقریبا 15 ناحیو کې تر اوسه پورې مونږ لسر سپیان مونږ واکسین کړی ده او ان شاء الله دا برنامه ادامه لري او تر څو چې اخرین سپی په کابل ښار کې مونږ ټول واکسین کوو چې دا ملیونی سپی مرض باید له کابل ښار نه لری شي چې همتنان باید په دې مشکل کې اخته نشي.
از این دوستان سره موږ مرکه درلو د غیاسي صاحب خو به ویل چې په خو داسې خبره وای چې سپیان ته په زهر ککړې غوښه ورکولې هغه به لمین زوړل او دغه به کمیدل، خو اوس واکسین کیږي او بیرته خوشی کیږي دا به څنګه کنټرول شي؟
خب تاسو خو نقطې ته اشاره وکړو چې مخکې ډېرې یو غیر انساني او غیر اسلامي کار رب کېدل سپیانو سره چې دوی ته زهر ورته ورکول کېدل او دا محیط زیست لري او ډیره غټه صدمه وریدوي ځکه چې دا سپی چې کله مړ کېږي د دې وجود چې لمنځه زی د دې زهر چې په وجود کې باقی ده زی او د اوبو زمکه چې دا هغه کې په مکس کېږي او خلکو ته ډیره غټه مشکل جوړي. نو ځکه مونږ دغه کار بند کړی دا غیر انساني او غیر اسلامي کار دا بند شوی دا اوس او ان شاء الله دا پروسه چې مونږ شروع کړی دا دغه مشکل به ان شاء الله تر ډیر حد پورې به حل کړي.
غسی صاحب دغه د سپیانو ډیروالی د کثافاتو ډیروالی سره څومره رابطه لري؟
د کثافاتو ډیروالی او سپیانو ډیروالی یو مستقیم ارتباط لري او دغه عمل باعث شوی دا چې مونږ تر ډیر حد پورې سپیان په کابل ښار کې ګورو.
غسی صاحب رزو ارسته پښتن ته چې اوس د خیر سره په هیوادوال څومره ډاډ ورکوي چې دغه سپیانو که بیخی لمانځنځي اقلا هغه تعداد خو به راکمیږي که څنګه؟
خب مونږ یو دوه نقطې ته زه غواړم چې مخکې اشاره وکړم چې هموطنانو همکاري تر څو چې مونږ سره نه وي مونږ دغه مشکل حلولی نشو. لومړی د کثافات مدیریت په بخش کې باید خلک مونږ سره همکاري وکړي، ډېر جدي همکاري وکړي، او بل برخه یې دغه ده چې خلک باید خپل رفتار یو اندازه تغییر ورکړي. په کابل ښار کې یو بده خبره رواج ده چې په هر ځای کې چې سپیان لیدل کېږي ماشومان ورته په ډبرو باندې وهي او ډېر مزاحمت د سپیان ته برابري، او دغه عامل باعث کېږي چې د سپیان راسي او خلک ته مزاحمت ایجاد وکړي. او زه کابل ښاریان ته دغه پیغام لرم چې د برنامه چې مونږ شروع کړې ده ډېر یو جامع برنامه ده، یو ډېر علمي برنامه ده، او انشاءالله چې زر تر زره زموږ کوشش به دغه وي چې د سپیانو معضله په کابل ښار کې باید حل سي، او دغه نفوس او د لیوني سپي مرض باید له کابل ښار نه باید لري سي، چې تر څو مونږ دغه غټه مشکل په کابل ښار کې لومړی مونږ حل وکړو انشاءالله دغه معضله به په کابل ښار کې زر تر زره حل کیږي او دغه د کابل ښار والی د ډېر مهمو پروژو په لست کې راځي.
ګران اوریدونکو دا و د دیونی د کور کلی د خبرونی مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت.
سر ما تمالومی گی بڑو پاوتا چی سوک مری یو غاند چی قتلی گی نڑے وال نٹولان دی بس دوی خدی خمال دی ستا فریاد دوی کلاوری بغو گو باندی کان دی یو غم خوار دی پیدا نشو گونگا شوی دا دنیا دے سر یوشی تو جگڑوں کی گاٹا نشتا